السلام علیکم د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې هیله چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خوښۍ تیر کړې وي. افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیز برید کې 15 افغانان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. کرونا ویروس که نړۍ ته اقتصادي زیان اړولی خو د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ګټه کړې. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زادران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرچکی د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی دغه لانجه په کراری هواره شي. د هرات د عام روغتیا ریاست وایي هغه ډاکټر د کرونا ویروس له امله ومړ چې په دغه ولایت کې په کرونا اخته لومړنی کس تشخیص کړی و. او د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي وایي د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره خبرې نه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی دغه لانجه په کراری هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې یو خبری کنفرانس ته غږېده او دې مسلې ته هم اشاره وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے
تھا. سچے پرون پہ چمن کے وشول باید نوائی شوی. مجد بحرانوی چارو وزارت للاری دا مسئلہ لافغانستان سر تحقیب و شاغل اتمر پہ دی مسئلہ خبر شوی. ہیلہ منیم چے دا موضوع با پش او آرامی سر حل شی.
خوش اسلوبی سے سلچایا جائے گا.
د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو پرون په چمن کې لومړی په هغو مسافرو ډزې کړې چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګون د پاکستان په تاسیساتو هجوم وړی و او اورونه بل کړي وو. د کندهار مرستیال والي آغا لالي دستګیری نن ازادي راډیو ته وویل پاکستانی ځواکونو پر افغان خاوره بریدونه کړي چې په نتیجه کې 14 افغان ملکیان وژلي او 80 نورې ټپیان کړي دي. مشال راډیو ته بیا پاکستانی چارواکو ویلي د افغان پوځیانو په بریدونو کې هم د دوی خواته 15 ملکیان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي عسکر د بریدونو د دفاع لپاره آماده ولاړ دي. خو افغان ډیپلوماتیکو چارواکو په دې ټینګار کړی چې پاکستان دې د داسې پیښو مخه ونیسي. د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست وایي هغه ډاکټر د کرونا ویروس له امله ومړ چې په دغه ولایت کې په کرونا اخته لومړنی کس تشخیص کړی و. د هرات د عام روغتیا د ریاست ویاند محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل ډاکټر میر محمد ابراهیم بسیم د تنفسي ستونزې او د زړه د درېدو په خاطر ساور کړي. د شیرزی په خبره ډاکټر بسیم د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مسؤول او په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې لسر لارو. ډاکټر بسیم یو وار مخکې هم په کرونا اخته شوی و او دا یې دویم وار و. د افغانستان د عام روغتیا وزارت څه وخت مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز وکړ چې ډاکټر بسیم ته د مت مډال ورکړي. خدا کار د پښوندانه ونه شو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وایي د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه امریکا سره خبرې نه کوي. خامنه‌ای نن جمعه په یو ټلویزیونی بیان کې همداراست تور ولګاو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خبرو کې شخصي ګټې لټوي.
این بنده خدا پیرمرد دیگران سر کار هست.
دا زور سړی چې اوس په امریکا کې واکمن دی دا سخکاری چې له شمالي کوریا سره یې مذاکره او تبلیغاتي ګټه واخیسته. اوس وخت هم د انتخاباتو لپاره خپل شخصي ګټه لټوي.
دنبال استفاده شخصي خودشه.
د ایران رهبر خامنه ای داسې وخت دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ایران د اوسپنې په صنعت د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. ایران ته هغه وویل د بندیزونو په اجرا کېدو سره به امریکا اجازه ترلاسه کړي هغه کسان چې ایران ته وسپنه انتقالوي په تور لیست کې شامل کړي. خغالی پومپیو ویلي باوري دی د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د رغونې او بیا رغونې په برخو باندې کنټرول لري. د امریکا د دغې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې ایران ته ګرافیت او ما فلزات یا نیمه جوړې وسپنې انتقالوي په بندیز کې شامل شي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته له 2013 کال په ایران باندې پراخ اقتصادی بندیزونه لګولي. د ایران رهبر علي خامنهي نن جمعه په خپل وینا کې ویل بندیزونه له شک پرته جدي ستونزې زیږوي او د ایران تیل په کمه بیه اخیستل کیږي. خو د دې خبره د موضوع په تیلو باندې د ایران د اقتصاد اتکا کمه کړې ده. اوکراین په هغه هوډ ټینګار کړی چې د یوې اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو په خاطر به ایران عدالت ته راکاږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبا نن په کیف کې رسنیو ته وویل یو ایرانی پلاوی د تاوان د ورکړې په سر د بحثونو په خاطر ورغلی و او دوی ورسره رغنده خبرې درلودې. هغه ونه ویل چې ایران څومره تاوان ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم پنجشنبه وویل هیواد به یې د الوتکې تاوان ورکړي او هم د دغې تېروتنې مسؤلیت مني. ایران منلی چې پوځیانو یې د جنوري په اتمه د اوکراین نړیوال هوایي شرکت بوئنګ 252 الوتکه په تېروتنې په راکټ وویشته او نسکورې کړه. په دې پیښه کې ټول 186 سورلی ووژل شوې. کیف ته د ایران د پلاوی د سفر په غبرګون د قربانیانو کورنۍ ویلي د الوتکې د تور ډبې ترلاسه شوي معلومات باید په چټکه او شفافه توګه خپاره شي او له بشپړو څېړنو پرته د ایران له دولت سره د تاوان په اړه خبرې نشي کېدای. او یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښار د کووید 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپورونه ورکړل شوي. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 45 نوي قضیې ثبت کړي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتیرت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اگست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخوا په اوقیانوسیه کې بیا استرالیا په ویکتوریا ایالت کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا ویروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 12,200,000 انسانان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2,200 تنه مړه شوي دي.
تاسو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د څلور سوه طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبان آزادول غواړي خو ولسمشر وایي د خلکو د مشورو له مخې پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه څلور سوه طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړې 14 افغانان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي.
درې افغان خلک زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګیټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
د پولې هغه غاړې ته هم د شخړې 15 تنه وژلي او نږدې شل نورې جوبل کړي. خبرونه کې د نور مسایلو ترڅنګ دا هم اوري چې د کورونا وایروس له کبله د ټکنالوژي ځینو شرکتونو ګټه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور سوه طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. خاغلی غنی نن په خپل اختریز پیغام کې وویل چې د دغه څلور سوه بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. خو خاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوي 15,000 کسیز لس سربیره د نورو 500 طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه هم وکړه. تفصیل د ناجی صاحبۍ په راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریز پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوی لیست کې د 300 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اختریز پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه دی چې دغه 300 بندیان به نه خوشی کیږي. خو خاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 300 بندیانو برخلیک به مشورتي لوی جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
خغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګا له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لوري د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري د 15,000 کسیز لیست سربیره 1,500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده د د پزواب کې نن د خنیات او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوی لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوش کول اعلانو.
نوموړي ویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 1500 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خود خغلی اعظمی په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځند لامل شي.
د قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخه رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپل یو نوی دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زنده ایه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 تن خوشی شوی. تر دی برانده ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حدس موکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکلو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندونو لسویلو دره وکره.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 14 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره د ملکی خلکو په کورونو د توپونو ډزې کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پخونو کې شنه نه وته لپاره خونې کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل.
راز محمد د کندهار په میرویس صاحب زبیر روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستانی ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقع شپه شوه، درې اوان خالص موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونې کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور وریرونه وریرګان میکر د شیدان سمور مټکوټ کول وسم د لیر اور
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل سو شمیر 1500 د ټپیانو شمیر 80 تنه دی چې په وینای ټول ملکیان دي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستانی لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې ورسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لور ترمنځ د شپې ترې ورس بجو دوام کړي. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیز سیمو د توپونو حمله کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د روس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه هغه راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینو مرمیو د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد د افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستاني ځواکونو تر حمله وروسته یې متقابل ځواب ورکړي. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي شوی د پیښه کې صداسي کوي.
نو دغه ټکانجه به موږ وکړه ما راکټ راوست یو پیر پر وکړي دا بل پیر چې پر کوي د اخوا سره ګوره چې د دې چی شي و یو شی رالی د زما د راکټ په ګولې باندې موشت پننن زما راکټ را پټاو کې درس هغه پر ما پټاو چې دونه غرزول شال په وینو کې دا سې لټ پټ ګرځېدو چې نخ په نن دوه نه سړی و چې زه په بازار را رسولې وای ما تاسو ول دونه وخت تاسو دا مشتي په کې را تا کو سب کزه ته لټ لټ اړم.
د کندهار میرویس صاحب زبیر روختون ته د پیښ لزای 28 ټپیان راوړل سی وی. د پیښې نه شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شه او ماشومان شامل دي.
مور می ټپیو و می و می ورارګان شي ان سی او مور شي د سویره د ورارګان د ورارګان مو سپاغه بل واټ پر چې درې دانی حالت دي.
زنانو مسعود دی نن وی کني و سدون کېما پښه د بازار سره وانو کوړه ټکو سو چرکی اوار و مشتي اسپورټر سره گزار سو د دې د ګاز تدر دیوال د دیوال اړول و ورا چې زمګډه و ali صفاله و بیا پیدا کوم تر شپ خاوی لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنځته جګړې د علت په اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیر چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیر څو میاشتو راهیسې بند پاتې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لار لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړې چې لعملی نشته رامنځته سوه. پاکستانی چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي،
خو اوس پاکستانیو چارواکو تازه څرګندونې کړې. د دغه هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله من دی چې لانجه په کراري هواره شي. ښاغلی قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په دې اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي خو پیښه تعقیبیږي. بل ورته د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د مظاهرچیانو او سرحدي عسکرو ترمنځ تاوتریخوالي له امله هی خواته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هلته چارواکي وایي چې کم تر کمه 15 کس وژل شوی او نږدې 40 نور ټپیان دي. په دې اړه پام وکړئ له کوټه څخه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين راپورته.
د پیښو وروسته په چمن کې د پرلط مشرانو ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی وو چې تر دوه ورځو پورې به د چمن سرحدي پوله د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې شوي دي او د اختر لپاره خپل هیواد ته تکول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبې په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل، نو هلته یو ځل بیا د دوی په مخپوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ سراغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یو لاکه وروره کاپیر لا رقم چم نه کیدا مسکشنان زنانې شپنجری په دا ګرمۍ دار انسان سره یې شي نو دې اعلان یې کوي دا خلک اخته لکول دی ول اختر یدی د مجور کو دا خلق با خواته زی دا خوا خلق یبن پته یدی خو ابته برازی نی خواته لکی نی دی خو درای لکی سار و بجو سره غلی در دا وس پر ولایډ
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی زکه چې دغه کسان د اختر لپاره وخپل کورو تروانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د اومی نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سگزی سره تماس ونیوی نو هغه پر پیشه باندې خوښنی سرګند او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
دا د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بل لورته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د چمن پر پیشه باندې خوښنی څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې دا حکومت د ولست او با د ریاست او ولس په ګډه پریکړې کوي. په کار دي چې ولسم خپل ګټې د ریاست سره سمینه کړيږي. هغه زیاته کړه چې د بد مرغ تیر ورځ چې کوم خلک د وریډ زون ته داخل شوی وو دا غوله وج نه وایي مرګ ژوبل اوښت ده، بلکې مظاهره چانو کورنټاین مرکز او د نادر و دفترونو ته هم زیان اړولې دي.
و موریدل چې په کوټه کې هم چارواکي وایي چې په پرونین خطه کې د پولي هغه غاړې ته هم 15 کس وژل شوی او تر 40 نور زیات ټپیان دي. ورزو کندهار ته د پیخي ورستۍ حال پښتو چې نن ورځ څنګه تیر شوې ده له هغه ځای را سره زموږ همکار صادق رښتینی ملګری شوی. رښتینی صاحب اختر مو مبارک شه. تاسو حتمان پرمختګونه څارئ، په پوله کې څه خبرې دي؟
لوګین صاحب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام، اختر مو مبارک شه. د سپین بولدک د تیر شپې د پیشې پارکامو کې کوم تغییر نه دی راغلی. چارواکي همغه د 15 کسانو د وژل کېدو او اتیا نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. البته نن غرمه د کندهار امنی کمانډان تعدین خان د پیش سیمې ته تللی وو. هغه هلته پاکستاني ځواکونه ملامت کړ چې لومړی پر افغان ځواکونو او پر بیګنا مسافرو برید کړی دی. د کمانډان په وینا دوی په هر حالت کې مجبور دي چې د خپل ځان او خلکو دفاع وکړي. په مجموع کې د اوس لپاره هلته په سیمه کې وضعیت نورمال دی. البته تیر شپه شاوخوا 11 بجې چې جګړه درېدلې ده دواړو لورو یو پر بل ډزې نه دي کړې او د یادولو وړ ده چې دغه پیښه تقریبا په کندهار کې یو ډول د اختر په مراسمو سیوری غوړولې. تیر شپه نه وخت چې د پیش ټپیان میرویس روختون ته انتقال شو په روختون کې د وینې د کمښت ستونزه و چې له هغه لازی لسکونه ځوانان روختون ته ورغله ټپیان ته وینې ورکړه. د وینې د ورکولو دغه لړۍ البته نن تر غرمې لا هم جریان درلودي. په مجموع کې کتوم سار 9 بجې د کندهار په لوی ادګا کې د اختر المنځ ادا سو خو د سپین بولدک جګړې او د ملکی خلکو مرګ شوبلی په خلکو کې خفګان رامنځته کړی دی او د ټولو خلکو توجه د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ دغه راولاړ سی وستون دي. توا
پر همدې تاریخوالي سربیره نور په جنوب زون کې تاسو حتمان مسائل ساري چې پېکه خول تیر شپې راهسي نه درامنځته شوی اوربن حاکم دی.
د تیر دولس بجو را ورسته چې درې ورځې اوربان پیل سره کندهار شاره ولسوالۍ کې کوم امنیتي پېښه نه درامسته سوي. خلک د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دغه اوربان ته خوشاله دي او په هیواد کې د دایمي سولې او د دایمي اوربان غوښتنه کوي. د خلکو سره چې ما خبري کړې دوی وايي شو خدا و چې هر څړې د خپلوانو د لیدو لپاره د طالبانو ساحو ته د تګ اجازه درلودلای. دوی وايي چې لکه په 2013 کال کوچنی اختر کې چې وسوال شارون تراغله او دلته د خلکو سره د اختر مراسم ولمندل کچېری دغه ول اجازه ورکول سوی وای دوی وای چې خوشی به نور هم ډیر سوی وای.
بله کور ودان ډیر مننه خغلی رښتینی وو چې ویلې په کندهار کې د 13 ورځې پیښه چې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په پوله کې نښته شوې د اختر په مراسمو هم سیوري غوړولې. دوی ویل چې له بیګاره هیڅ حالت کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې. وربشو کابل ته له غزای مو بل همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه دی. اکرام صاحب تاسو د هم اختر مبارک وي. تاسو که په مجموع کې په ټول افغانستان کې د اوربان په وضعیت باندې راته تم شي معلومات مو څه دي په ټول افغانستان کې له بیګاش په راهي سي اوربان څنګه ارزوي تاسو؟
مننه تاسو ته سلام او اسکر مبارکي. د لهر تاته چې نن سهار یو بمی چاودنه پکې وشو او د دې ولایت چارواکو دا داسې یو پیښه وبلله چې وی ویل چې دا یو غږیز بم او لامل یې سوار لستنه ټپیان شوي وو چې د دریو کسانو وزه هم پکې خنه و. یاد شوي نور په ټول افغانستان کې بیلابیلو ولایتونو مرکز کابل او په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې دمه د کومې بدې امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړی. موږ چې تر دې دمه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت سره غږېدلی وو او دوی وایي چې تر دې دمه کومه امنیتي پیښه په یو ولایت کې نه ده رامنځته شوې او هماغسې چې د تیر شپې نه اوربان پیل شوی دی کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازینۍ پیښه د هرات وه چې وړاندې ما وویل او د هرات پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی.
بله او دلته کابل کې د اختر په مراسمو کې لږ زره تم شي. د اختر مراسم څنګه وو؟ د خلکو ګڼه ګوڼه تګ راتګ څنګه دی؟
سهار په ځینو مسجدونو کې په 8 بجې په ځینو کې پاتنی مبجو باندې په ځینو کې لاتون وړاندې د سهار المنځونه وشول. خلک په جم و جوش سره راغل المنځونه تر سره کړل او زیات سره چې زه وګورم دوی خوشاله وو. د اوربان نو ویل چې موږ په ډاډه زړه باندې خپل مراسم تر سره کوو. خپل مراسم د اختر انمانځو په دې خاطر چې د 13 شپې له 12 بجو نه را پدې خواته اوربان دی. نو ګڼه ګوڼه شته خو امنیتي چک پوینټونه یا د پلټنې پوستې په خپل ځای دي. د پولیسو غزنی سیارې شته په سړکونو باندې ګرځي. لکه څنګه چې لدین وړاندې عام خلکو له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دوی باید د اوربان په مسله کې نغېړي ونه کړي او بادیز یې ونه ګڼي او باید امنیت ته په هماغه شکل باندې پام وکړي لکه څنګه چې له وړاندې نه وو. دوی باید څک اوسي. همغسې پولیس تر سترګو کېږي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې پلاټنې پوستې شته او ګزمي سیارې دي. د خلکو ګڼه ګوڼه شته دی په بېلابېلو سیمو کې. خلک ځي او خپلو خپلوانو کره د اختر مبارکۍ ته.
بله اکرام صاحب، مخکې له مزار زموږ همکار وویل چې په مزار کې سږ کال د څارویو بیا یو څه رالوېدلې، ځکه چې دوی وایي چې نورو کلونو کې به څاروي صادرېدل پاکستان ته او یا هم نورو ګاونډیو هیوادونو ته. سږ کال په کابل کې تاسو هم قرباني کړې ده، حتماً تللی د څارویو بازار ته مسر ورښکاره کړی. د څارویو د بیو وضعیت سږ کال کابل کې څنګه وو؟
لودین صاحب تاسې یادونه وکړه، ما هم د حبیبزي صاحب خبرې واورېدې. نو دلته بیا برعکس مسله وه، د څومره نور ولایتونو نه په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان او دغه شان په کابل کې بیا د مزد بیا د تیرو کلونو په پرتره باندې په بېساري ډول باندې لوړه وه، سره له دې چې مالونه زیات وو، خرڅلاو یې ډېر تیز نه وو، خو بیې لوړې وې او ډېرو خلکو سره چې دغه کې د مغوی د لوړو بیو له امله له قربانۍ نه پاتې شول، ځکه چې وایي چې په مالونو کې په قیمتونو کې په بېساري ډول باندې لوړوالی راغلی. د مثال په ډول یو مال تیر کال په 10,000 افغانۍ وو، په هماغه اندازه باندې مال سږ کال په 13,000 او 14,000 افغانۍ باندې بیا کېدو او له دې نه کمېدو. نو د مزار په پرتله باندې بیا د بلخ ولایت په پرتله باندې برعکس مسله وه، دلته مالونه لوړ وو د پرون راهیسې، نن هم همدغسې او د اختر د پرانږدې کېدو سره د مالونو بیې لوړې شوې وي.
بله، او یوه وروستۍ لنډه پوښتنه که راته ځواب کوي، په نورو اخترونو کې په کابل کې وضعیت دا و چې د شپې لخوا ډېرې پټاکۍ چوول کېدلې او دغه راز له ماشومانو به له غټو غټو پلاستیکي تومانچو نه استفاده کوله چې ډېرې نیوکې وشوې، سږ کال اختر کې هم داسې څه حس کېږي؟ بله اکرام صاحب، زموږ غږ اورئ؟
اوس غږ ستاسو اورئ؟
اوس ما پوښتنه مو واخیسته دغه د پلاستیکي ټوپکو په اړه باندې.
بله بله، د پټاکیو د پلاستیکي ټوپکو په اړه باندې لکه تاسو چې ویل په تیرو اخترونو کې واچ انده مسله وه. سږ کال اختر کې د شپې له خوا نه ډېر کم په ځینو سیمو کې ځینې پټاکۍ الوزول کېدلې، غږونه راتلل، خو په ټوله کې چې نن زه په ښار کې وګرځېدم په دې برخه کې بېلابېلو ټولنو له وړاندې نه خاوې هم کړې دي او یعنی ماشومانو سره دا شیان نه د سترګو کېدل. د کورنیو چارو وزارت وړاندې نه ویلي او خبرداری ورکړې او ځینو دوکاندارانو ته چې باید دغه شیان راوارد نه کړي تر څو ماشومان له دې نه استفاده ونه کړي. نو په ټوله کې په شکل اختر کې دا مسایل
ډېر مهم ودان. ډېر مننه ښاغلی اکرام چې کابل کې د اختر د رنگونو په اړه حال راکوه. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو، د کورونا وایروس خپرېدا سره له دې چې په درسته نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړی، خو د ټکنالوژۍ یو شمېر کمپنیو ته یې ګټه رسولې. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوا ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوي دي. د لو پاسفیک وپانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو دا پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکوي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلی احتمال شته چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړی شي، ځکه چې د دې په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب ور نه دی، ځکه چې د دوی په وینا دغو شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ښه عمل نه لري. د امازون شرکت عواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخته را په دې خوایې ساری نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو په رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
شپږ نیمې بجې شوې. احمد جعفر احمدي راغلی چې دری